Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت د سهار او بجې شوې نن جمعه ده د څوارلسم کال د تلي میزان دویمه ز صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې دا مسلې درته خبرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار لري چې که طالبان ټول شموله حکومت جوړوي او د ښځو حقونه رعایتوي باید په رسمیت وپیژندل شي. کارپوهان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري؟
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه لراسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې خپل سر توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلې دي طالبان د پیوونه کې د پانتونو په اړه خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د ژوند رنگونه به هم درته خبره کړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس ویلي د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سخت جزاوي عملي کیږي. او ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. پوره خبرونه د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان پر روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت یې جوړ کړی. په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسېدلي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. د دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو مؤسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سخت جزاوي عملي کړي. مولا نور الدین ترابي له اسوشیټیټ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په عمومي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د پاینې حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې زموږ له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه پخوانی وزیر داسې وخت د سختو جزاګانو د عملي کېدو په اړه باندې ټینګار کړی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار ټینګار شوی دی چې د طالبانو د اوسنی حکومت ټول اعمال څارل کیږي او په راتلونکي کې له دوی سره اړیکې په همدغه تناسب باندې ټاکل کیږي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکو نه د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استمایه غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز راپور لمخې دفاع وزیر لوی داستن او لوی درستیز مارک میلی به د افغانستان د حکومت د پرزیدو او افغانستان د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه پوښتنو ته بلل شوی وو. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه غوښتي چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي. د بریتانیایي رسنیو د راپور لمخې وړمش په د 55 نورو افغانانو چې ویل کیږي دا هغه کسانو په لیست کې شامل دي چې باید بریتانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي. تر دې وړاندې د 2500 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته سهوان استول شوي چې د بریتانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لدی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې د غیواته د هیروینو تر ټولو د ستري جوپې قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي 2 تنه افغانان هم په دې تړاوني ولیدي. د هند ګجرات ایالت د عواید او ګمرکونو د اداري رئیس د سیشنبې پورز وویل 3000 کیلوګرامه هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالر ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات موندرا بندر ته وړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې 2 هندیان نیولي. هندي چارواکي اوس وایي 2 تنه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دې پروګرام رئیس ډیوید بیسلی پرون وویل د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان یا متحده عربي امارات او څو نور هیوادونو د مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې نړیوالې ټولنې نوره مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقه ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. له بلې خوا یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي موافقه د احیا کولو لپاره د خبرو لور ته د ایرانیانو نه لیوالتیا د دوی زغم پای ته رسوي. د امریکایي چارواکي چې خبري اژانسونه نوم نه دی څرګند کړی پرون وویل ایران تر تله اټومي خبرو ته درګرځېدو وخت نه لري. د دا هم ویل سره لدی چې له ایران سره لا هم پر اټومي موافقه د خبرو بیا پیلولو ته وخت شته خو د امریکا صبر بې پایه نه دی. ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ورسته لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ټینګار کړی که طالبانو دا شرطونه پر ځای کړل د هغو حکومت د پر رسمیت وپیژندل شي. قریشي ویلي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقونکي ژمنې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یوه داسې د لارې نقشه جوړه کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو تکشینی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه وي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دی، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غشتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډیرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنند عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي.
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ له لارې ډیپلوماسي له لارې حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لاره موندل کیږي. زه په دې باور یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي ګومان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره لدی چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړو لغونډې وروسته خبري اعلان وکړ، داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازي توپ کې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید حقوقی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب وای له عمومي عفو سره سره طالب واستوالو په ځینو سیمو کې خپل سر خلق وژلې دي. مولا یعقوب دا خبره په صوتي پیغام کې کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د عفو سره باید ټول طالبان دا شرط ومني چې خپل سر او د انتقام په هدف دي خلق نه وژني. طالبان وروسته لدی چې د اگست 15 کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړ، وی ویل چې له هیڅ چا به انتقام وانه خستل شي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو لدی سره سره چې عمومي عفو اعلان کړي غچ اخیستون کې وژنی کړی دی. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې ده، ویل شوې چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوې دي.
په دې اخیرو کې دا چې دا نه دوی څو پیښې وسولې، په ځینو سیمو کې دا چې خپل سری توګه باندې خلک وژل شوې دي، دوه او درې کسان وژل شوې دي. ګورې دا د اسلامي امارت یو عمومي عفو ده چې اعلان شوی ده، نو خو جواب لا په وسولې یو خپل معافي وسولې دا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کی او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخی.
مولا یعقوب دا خبری خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړی دی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې لزغمه کار واخلي. طالبانو د اگست په 15مه یعنی شاوخوا یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو. دوی د کابل لنیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړ، ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتو د هغه سند پر اساس چې د اگست په 19 خبر شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخوانی حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی دی کور په کور تلاشي زیاتی کړی دی. همدارس په کندهار کې د بشمیره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوی دی. خو لدی سره سره طالبان د کابل لنیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نړیوال ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تیر بیا د شزو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پوری په خپل کابینه کې هیڅ شزی ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
ژوند
د ریکاسه پولیس مو جوړ شوی دی،
په تاسو کې څنګه به تاکر مریض راغی؟
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼه د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا څېړلې ده. جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل، زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلی یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي. Stars and Stripes رسپانه لیکي په منځنی ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامی مداخلو سره د شغل بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې وی ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده. د رسپانه په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیر په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي، او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي ک چرته افغانستانه چې وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې و او اوس پکې د داعش وسانګه فعال ده، د ترهګرو ګواښ څرګند شو نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي. طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر بنه پریشتي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. نشنل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده. همدارسې د دې ډلې د دې خبرې هرکلی کړی دی چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي. خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شزو ته ځای ورنه کړ، همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې وننیول، نو بیرته د نړیوالو اندېښنې زیات شوې. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندېښنو سره غوټه شوې ده. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې. نشتن انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نږدې اړیکې ولري، خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویل دي چې طالبان به تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب نه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي. د امنیت شورا 500 دایمي خړګو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د شوزو انجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
د افغانستان د پانتونو د استادانو اتحادیه خبرداري ورکړه چې په یو ونی کې طالبان د لوړو زده کړو د مرکز ولایتو د پانتونو په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه ونه کړی، دا اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یو اعلامیه کې طالبانو غوښتي چې د پانتونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره د پو او اکاډمیک کسان په علمي پوسټونو وګماري. د پانتونو استادانو دا اعلامیه ورسره لدی خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پانتون د رئیس پوان ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پانتون د رئیس پټوګه معرفي کړ. په دې موضوع اسمت ساروان د کابل پانتون لی استاد ډاکټر عبدالله وردک سره مرکه کړې او لمړی د پانتونونو د استادانو د اتحادیه د اعلامیه په اړه ورڅخه جزئیات پوښتلی.
د کابل پانتون د نشرات او مطبوعات او امریات په نوم باندې یو امریات لري، هغوی یو لنډه اعلامیه خبره کړې ده چې د پانتون د پخوانی رئیس د استعفا له امله دغه نوی کس د سرپرست رئیس په حیث باندې راوستلی دی. خو د تقرر کوم مکتوب چې هلته موجود دی هلته د سرپرست لفظ په نوم باندې هیڅ لفظ پکې نه دی کارول شوی او ټول استادان له دننه په اطاعت باندې مکلف شوي دي. د وزیر په امضا باندې کوم مکتوب راغلی ده، نو تر اوسه پورې دوی یوازې دومره ویلي دي چې په دې کې تغییر راتللی شي او اوسنی رئیس به سرپرست رئیس
وزارت حاضر نشو چې خپل پریکړه واخلي. ستاسو بل اقدام به څه وي؟
چیرته د لوړ زده کړو وزارت رهبری خپل فیصله باندې بیا فکر ونه کړي او تغییر نشي، نو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه به بیا خپل مجلس راغواړي، لکه دوی ته چې د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی دی. نو په هغه مجلس کې به دغه فیصله کیږي چې د استادانو بعدي اقدام به څه شوي او کومه پریکړه به کوي. خو مطمئنا دغه پریکړه به د ټولو استادانو په د رای په اساس باندې کیږي چې بیلابیل اړخونه به پکې سنجول کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو د کابل پوهنتون او نور د افغانستان د ټولو پوهنتونونو وضعیت ته به په کتو سره فیصله وشي چې بعدي اقدام به څه شوي. نو د دې لپاره موږ یوې اونۍ ته اړتیا لرو او د اونۍ په آخر کې به په دې هکله باندې فیصله وشي.
که بیا هم په دې پریکړه کې د لوړو زده کړو وزارت تغییر رانه وست، نو آیا ټول استادان تیار دي چې په ډله ییز ډول استعفا وکړي؟
د استادانو د استعفا په هکله باندې بیلابیل خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خپریږي. رسمن په دې مورد تر اوسه پورې کوم تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا استادان به استعفا کړي او که به نه کړي. خو د موږ هڅه او کوشش دغه دی چې وضعیت هغه حالت ته ونه رسیږي چې استادان استعفا ته مجبور شي، او کله چې د استادانو اتحادیه د ټولو استادانو په مشوره او د هغوی په رایه باندې مجلس کوي، نو د بیلابیلو آپشنونو نه به استفاده کوي او هغه به د لوړو زده کړو وزارت رهبری ته وړاندې کیږي. د هغوی سره روابط نسبتا نیک دي او کوشش په ډیر دغه وي چې استعفا ته اصلا موضوع ونه رسیږي یا په تفاهم باندې دغه مسله حل شي.
د پانتون له یو استاد ډاکټر عبد الله وردک سره مود ازادي راډیو مرکه واوري ده، په دې اړه باندې جزئیات ورکړل چې د پانتون استادانو څه خبردار ورکړی دي. په افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تک هڅه کوي او ځینې هغه یوه تام ورغلي. خو د پاکستان حکومت وایي وړاندې نه په غیوات کې په زیات شمیر کډوال اوسی نو نورو ته د ورتک اجازه نشي ورکوله. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګراندی په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولي خلاص کړي. تفصیل له احمد الله په رپورت کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسی د اگست پر 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو لویری خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پیښور ته لاړل او هلته په غیر د اسناد اوسیږي.
ما سره اسناد چې نو بازار ته تلم سودا مې راول لندارې کې ونی ولما ما سره خبرې کول چې زه خپل پلان ته یې میا چاته یې ونه دومره ته مشکل نشته رې خالي وته څو بخښنه نه کوم چې ګورم به زما باندې ډېر وخت یې کول ته نو ډېر باندې پارچه کټ کړو او کچرو ته وړاندې کړل ما چې کچرو ته لاړ ما مل تا غو سر په جیل کې ما کچرو نه به ډایرکټ ترخم واړه ولم نو بیا زره زینه کابل ته لاړم او کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخت لار او به شي څو ګرځې مونږ په دې لار رالو به ته شاته کولو به درالو به شاته کولو به د کوټ نه چراو نو ډېر زیات مشکل زه به درته راوړم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 13مه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دا فیصله شوه چې دی به نور ریفیجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډیر زیات ریفیجیز دی او دا کو فرض کوم دا د اناونسمنت کو چې یاره ریفیجیز ار الاوډ نو ډیر زیات پراشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په هغه کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارډرز کولاو کې نو تعداد بارډر زیاتی. اټ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وجه باندې ری کوشش دا کې
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر 13مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرینډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخ کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکول ته، او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف کېږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یې هغه موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو ان ایچ سی آر زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولای شو، مخکې مو سپورټ کړی دی او بیا موږ کوو.
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 44 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو ان ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 44 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وای پاتې تر 15 لک پورې نه رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د 55 نور افغانانو ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. ورسله دی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې د غیواته د ایروینو تر ټولو د ستري جوپی 3000 کیلوګرام ایروینو جوپا کشف شو. هندي چارواکي وایي 2 تن افغانان هم په دې تړاو نیولي، مخکې 2 انډیان نیول شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران هاشمي موافقه ته د تهران او واشنگتن د برته ستنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو په کار اخستو باندې ټینګار وکړ. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیه او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لارې د ایران د هاشمي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند د رنگونو لنډکی پروگرام تاسو ته خبرو.
د ژوند رنگونه
زه وسیم لایم د دم کې اوسیدونکو د مرکز او کار قسم نه لاسګارې د سکراچې باندې مزوري کوم.
څومره وخت کې د مزدوري کې؟
ما تقریبا کوټوالی نه سپد هم مزدوري په وس راوته بازار ته، او تقریبا اته کال زما و شو نه نه کال و شو زه بس مزدوري کوم دی بازار.
نور مکتب شویلې وې کنه؟
مکتب نه تم پورې ویلې دی، بس غریب غربت د وجه نه اوس مکتب دا د درې کال کې پرېښې مې نه تله مکتب.
او کور کې څو کسان استې؟
کور کې بس تکاسا فامیل کور.
نور څوک د مزدوري کاروبار شته کنم د یوازې ته؟
نه زما نور یو رونه بل دی کوټه ده، بس زه مشورې مې کور کې بس ټول مشه زما یو پلان مې د سپینګره ها کار قسم نشه کول ټول کور زه ساتم کور بس لټ ټول زما په غاره
د ورځې تقریبا 100 روپۍ پیدا کی.
ورځ دا مخې به ډېر کې د کاردار ټیم کې 300 نیم سو اوس دا غوانه دی سر یا شل یا سر دې بازار نه وي خراب شي.
سبق سره شوق لري غواړي سبق وي؟
ولی نه لرو سبق سے شوق لرو خو بس کور را بغاله وی غریبی دا بس دا غریبی دا وجه نمنگا وس نش کولش تعلیم تمخه گوزکه چه هل تم غریبی دا بل تعلیم چه دا دا یو مالدار دا وس لرون که خلق کار دا چه آو دا که نو چه سالی تا کور ور بغاله یو دا کور طول مسئلت ور بغاله نو غبت سه تعلیم که سه تعلیم تا وقت ورکه